نه بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. سیمه ایز چارواکي وایي چې نن د ماسپښین 2:40 د تخار په مرکز تالوقان کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د تالوقان په دوهم امنیتي حوزه کې د عامه قمندانۍ له دروازې سره شوې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودنه څرنګه شوې او څه زیان یې اړولی. د سر صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پر ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځه غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطیني حماس ډلې هم 4 اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړې وې سره صلیب ته وسپارلې. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل هم اورېدل شي. د پاکستان یوې محکمې نن 4 کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شوې ادعا له مخې مذهبي شخصیتونو او قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی. د تورنو مدافع وکیل منصور رحیمي ویلي دي چې د محکمې ته د حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د تکفیر په نوم قانون هغو کسانو ته چې اسلامي اصول او شخصیتونو ته سپکاوی کوي د مرګ سزا ورکوي. د سپورت یو خبر هم لرو چې په ننګرهار کې د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالیو اتل ولی د پیداګوژي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال فدراسیون لیکلي چې یادې سیالۍ له تیرو 15 راهیسې د جلال آباد ښار د فوټبال په لوبغالي کې روانې وې چې بالاخره پیداګوژي لوبډله د لوړو امتیازاتو په ترلاسه کولو سره اتله شوه. همدارنګه د دې سیالیو دویم مقام د درونټي ځوانانو کلب ترلاسه کړ. د خبر له مخې د یاد ټورنمنټ د غوره ګول وهونکي جایزه د پیتاګوژي لوبغاړي ادریس الهام، د غوره لوبغاړي جایزه د درونټي لوبغاړي سید مسعود او د غوره ګول ساتونکي جایزه بیا رشید حکیمی وګټله. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نورو هیوادونو سره د بشري مرستو د بندېدو او د نویو مرستو د ځنډېدو خبره کړې. د سیاسي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی وایي چې له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مهمې دي.
طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې له برمتو سره د زندانیانو د تبادلې له جزئیاتو خبرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول نړۍ ته دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په غلي کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیکو استازولیو ته استولې او تر رسنیو رسیدلې راغلي چې ډونالد ټرمپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوې تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولی نه وي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اجرایی فرمان پاړه چې تر نوی ورځې ټولې بهرنۍ مرستې بندي کړې. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټولو استازولیو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنۍ مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 خپور او تر رسنیو رسیدلی، په کې خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو غوښتي چې موجودې مرستې دې بندي او راتلونکي نوې مرستې دې وځنډوي. د لیک کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار پراختیا، د فساد پر وړاندې د مبارزې، امنیتي او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوې ده. په لیک کې راغلي دا ډیپلوماتیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالډ ټرمپ د فرمان له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه کوي. دا یادونې ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون د نوي ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. امریکا د نړۍ له ډیرو مرسته کوونکو هیوادونو دی چې د دغه لیک له مخې تر 2023 کال د بهرنیو مرستو کچه 60 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دغه راست امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د شمیرو له مخې متحدو ایالاتو له 2021 کال راهیسې تر اوسه یوازې له افغانستان سره له 2 میلیارد زیاتو ډالرو په ارزښت بشری مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشري وضعیت لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د IFRC سیمه ییز مشر الکساندر متیو پرون جمعه د جنوري په 24 په خپل ایکس باندې خبره کړې ویډیو کې ویلي چې تیر اونۍ د افغانستان بیلابیلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت ارزولای دی. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ویلي:
The humanitarian situation in Afghanistan is as grim as it has ever been.
په افغانستان کې بشري وضعیت عمر خراب دی لکه څنګه چې په خاو کتا سو کلی او تولار شي و بګوري چې مایندې د وینې کمواله لري او ماشومان په شدیدی خورځواکه یخته دي. هر څوک چې و پختي ګوري چې هغه د ژمي په دیشبو کې د خپل ماشومان د پټولو لپاره درمل خواړه یا کمپلې لټوي. دا یو ګډو داندار کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هیواد په ډیره برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکېچ چې بیړنۍ بشري مرستې ورته کفایت نه کوي.
خغلی متیو زیاته کړې چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. وړاندې په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد بشري وضعیت، بیکاری او بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې ده. یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچان بللای او ویلي دي چې سږ 2025 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه به بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په هغه لیک کې چې رسنیو ترلاسه کړی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی د کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیو کې افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنې شوې دي، باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې استثناشي. د ښاغلي ایګلند دا خبرداری په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله سنګزی په خبرونه کې راسره دی. ستاسو په باور که چیرته د نوي ورځو په مخ هم وي د امریکا مرستې له افغانستان سره بندې شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېرې بشري مرستې کړې دي، اغېز به یې څه وي؟ څه اټکل کوي؟
متاسفانه چې پایلې به یې منفي وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه د نظر وینه. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کیږي او باید دی غوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دی یا امکانات نلري او درولی دی بنان عامه خدمات نه را کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلوونکی په تیرو درې کلو کې، په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو، د ډالر ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلکو
تحمیلوي. په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابېدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري چې بر سبخه اصلي خبره داله چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نه د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څپاری پرمختیاي په مرستې چې امریکا له نړۍ له هوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره، د دراول مانا دا د چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو او طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولید چې څوک دې غوښتنه تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا ورته فشارو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا به له وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
دمره زر دا ده چې ما وار وار ویډیو سمبایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه شي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاوو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغې کې برسېره پر ده چې طالبان به یې بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثر کېږي.
پوهان سنګزی ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جوړه کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
په هغه سنګ ځای مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR ویلي دي چې د 2014 کال تر پایه څخه باندې 115 سره کسان په افغانستان کې له طبیعي آفتونو اخیستمن شوي دي. یا د کمشنری د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې لسګونه زر کسان په افغانستان کې د سیلابونو او نورو طبي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیت سی آر وایي چې په 2040 کال کې سبان دی 115,000 کسان د افغانستان په درې ډیر شو ولایتونو کې له طبي آفتونو اغیزمن شوي دي. د کمشنری په افغانستان کې د طبي آفتونو د اغیز او څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه خبر کړی ویلي چې لسګونه زره کسان په افغانستان کې د طبي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان له 34 ولایتونو 33 له ناوړه طبي آفتونو او اقليمي بدلونونو له ځپونکو څپو سره مخامخ شوي دي. د راپور په ټکو چې د سیلابونو له کبله کرنیز ځمکه ویجاړې شوي او ځناور لمنځتللی شي د مسلې د خلکو په معیشت ناوړه اغیز پرې خایده. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د طبي آفتونو له کبله روغتیایي مرکزونه د اوبو رسولو شبکې او خوندزیو ته هم زیانونه وختي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری په راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې طبي آفتونو ډیر زیانونه اړولي چې د ټولې مرګ ژوبلې او ویجاړې 15% جوړوي او د څنګ تخار او بدخشان ولایتونه هم ډیر اغیزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې له طبي آفتونو اغیزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید چې د سیلابونو له کبله کور ویجاړ شوی او میرمن او څلور ماشومان هم په کلمین زتللی دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سبک سرکار افتم روز جمعه باز روز جمعه 12 بجه 1 بجه
سحر کار تتللی وم چې باران شو کله چې کور ته راغلم هیڅ هم نو پاتې. میرمن او څلور بچان می سیل وړي وو. الله پاک دې هغوی وبخي. خزما وضعیت اوس هم نه دی. له بیوزلی او بیکاری سره مخامخ یم.
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکو غلام محمد چې دا کوي سیلابونو زراعتي ځمکې او باغونه لمنځه وړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په حال د منځقي پلو خمرې ژوندۍ میکنیم د فقط د پیش شلو
زه اوس په پلو خوري خار کې ژوند کوم. د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د عاید سرچینه ځمکې وي چلمن زبراړي او اوس په بیوزلۍ کې ژوند تیروم. په دې جمع کې لږی غوړ او اورنل لرو.
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسیدونکو عافیت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
واخان ولسوالۍ له سیلابونو اخیزمنه ده. په ژمي کې د واورو او برف کوچونو او په اوړي کې د سیلابونو د راوترو له کبله دغه ولسوالۍ اغیزمنه ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنری د راپور پر بنسټ سختو بادونو او سیلابونو د افغانستان مرکزی او ختیځي سیمې په ځانګړي توګه ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه هم سخت زیانمن کړي چې تر ډیره پکې کورنۍ بي ځای شوی او راستنیدونکو کډوال میشت دي. د یادونې ده چې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې ډول ډول طبي آفتونو او د اقليمي بدلون څپو افغانستان سخت زیانمن کړی دی. د چارو د کتونکو په خبره د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو له کبله له دغه طبي آفتونو او کړکېچ سره نړیوالو سرچینو ته د افغانستان لاسرسي ستونزمن شوی چې لامل یې د دغه ناورینونو د ویجاړۍ کچه زیاته ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زرګونه فلسطینیانو نن په لویدي څخاړه ورام الله کې هغه فلسطینی بنیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشي کړې دي. اسرائیل ویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان او حماس څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په مې برمته کړې وو سره صلیب ته سپارلې. په دې اړه راپور لرو.
زرګونه فلسطینیانو نن د لویدیز غاړې پر رام الله ښار کې هغو فلسطینی بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیلو له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی کړل. اسرائیل وایي چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي دي او له هغه مخکې فلسطینی حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه برمته کړې وې سره صلیب ته وسپارلې. د حماس لخوا د خوشی شویو څلورو فلسطینی میرمنو روغتیایي وضعیت ظاهرا ښه ښکارېده. فلسطینی چارواکي وایي شاوخوا 130 تنه بندیان پر رام الله کې او اویا تنه نور په مصر کې خوشی شول. د دې فلسطینی بندیانو له ډلې 130 تنه هغه کسان دي چې د وسلوالو حملو په تور په ابدي حبس محکوم شوي وو. فلسطینی او اسرائیلي اسیران په غزه کې له حماس سره چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی د اوربند موافقه په اساس خوشی شول. د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړتوب په غزه کې د شپږو اونیو په مخه د اوربند موافقه لمخه د اسیرانو پر تبادله سربیره غزه ته د بشری مرستو د رسولو بهیر هم پیلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو او بوټانو له سخت کمر سره مخامخ دي. د دغو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی بیکاره دي او له دې امله چې خپلو ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري اندېښمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
هوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک میگردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیر کال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایه ده گرم و جمع او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. دا چی پا کابل که وسیگی ازادی راژو سره خبرو که وویل کچنه اوروری ده گرم و زمنه و جمع او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن رو از داد دادم. هوا سرد است، همراه چبلق میگردیم.
ما بلدی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو. تیر کلمی بلر وفات شو، هوا دیر سرده او موږ په چبلقو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال کور سوړ او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري.
ماشومان لپاره چې هغه ګرم جامې وي حتی غلیلامي کې هم نشو اوسه ځکه چې کار روزګار نشته دی. اقتصادي وضعیت خراب دی. واقعا دردونکی دی زموږ لپاره چې موږ د جرابو د اخیستلو وسنه لرو د بوټانو.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. ډیجیټل موجب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکه لنی بیا اخیستی وو سینو د ترجمې جامع یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسوي چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمې ګرمې جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې دغه ماشومان سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستي وکړي. ډاکټران هم دغه موسمي ناروغي د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولی او وای چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستاني اطفال کې لباس نه داشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنې جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوو ډولونو ناروغه یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. کله هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د نجونو له زیږولو وروسته د میړه د کورنۍ له ملامتۍ د میړه نامناسب چلند او ټولنیزو فشارونو سره مخامخ شوي دي.
جنو دغو میاندو ازادي رډو ته ویل چې یو شمیر کورنۍ د زامنو لرل غوړه غني دا چې مور د خپل ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې څومره رول لري او په دې اړه د اسلامي ټولنیزو کارپوهانو نظر څه دی د سنا کاکړ په دې راپور کې وی وو
ما هشت روز در شفاخانه دیر کردم بعد از او که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم
دا پا پروان ولایت که دیوی میرمنی غک دهی چه در ماشومی در زیگون لعمل ایست پا کوای شوی یا لطاوتری خوالی سرمخ شوی حقی چه نقوختل نومی پر اپور که خپوچی از دیر ریو تا وویل چه در چلور و لونو در زیگولو لعمل ای دیری ترخی و برزی تجربه کردی
باور کنین که ما دو روز در خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه دوه ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویلې چې ستا ماشوم انجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکترانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخت راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیات وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له دوه کالو وروسته بیا امیندواره شوم او انجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لور یې درلوده او بله لور یې هم وزېږوله.
هغه یوازینۍ میرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوي. د کندز ولایت یوه بله میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سیمې زامن پیدا کېدل ډېره سخته ورځې مې تېرې کړي دي. پیغورونه، تانې مې، ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځای په خسرګنۍ کې ان تر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي، ولې سې زوی نه لري. په خدای مهربانه سو دوه زامن مې سې پیدا سو، بیا دا جنجال نه خلاصه سو. خو لا اوس هم په دې دوه زامنو له خلق قانې نه دي. وایي سې کاشکې دا څلور لورګانې د څلور زامن وای.
خو یو شمیر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون مانځي. د کابل ښار اوسیدونکي صالحه چې څلور لوڼې یې زیږولې دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لوڼو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د انجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نداشت.
ډاکترانو وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسی ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
تعین جنسیت مربوط به فرار نشه، چون کروموزوم پای
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دی. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هګۍ حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هګۍ حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپو ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینیم در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونې بدې مویني ځکه هغوی ډېرې بارزښته دي، او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې دولس برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندیږي.
یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په عنعنوي ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کیږي او ترې تمه کیږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د میړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کیږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه، بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د سجی رډو د دې سر په خبرونه کې وړاندې د شزو پروګرام انیمه نړۍ لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونه تاسو ته وړاندې کړو لاند خبرونه لرو نه بجې او ډیر دقیقې دي سیمې چارواکي وایي چې نن د ماسپښین 2 بجې او 30 دقیقې د تخار په مرکز طالقان کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د طالقان په دوهمه امنیتي حوزه کې د امنیت قمندانۍ له دروازې سره شوې ده. تر اوسه څرګند نه ده چې دا چاودنه څرنګه شوې او څه زیان اړولې. د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنۍ دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څنګه سیمیز مشر الکساندر ماتیو پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځ زغړه او رام الله کې هغه فلسطینی بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطینی بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطینی حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په ومه برمته کړې وي سره صلیب ته وسپارلې. د پاکستان وی محکمې نن څلور کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو داسې مطالب په خبرولو تورن دي چې د شوې عدالت مخې مذهبي شخصیتونو قرآن کریم ته سپکاوي پکې شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. زینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غږ پورته نکړي دا جلې لکوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
هغه لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش وبور باندې دوی کړی وي. نور کورنۍ کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کوي چې تبه نشې سپار کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلارګنۍ ته ونوي یا خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریک کړي.
بل خزی چې نوی واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاو تر خوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن هم د موضوع چلو ملتیا وکړي. خوی تاسو هم خبر وایي چې په ځینو کورنیو کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کېږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتی هم کېږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شمله یې هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر مېرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ترې وه ده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې اکله وایي
داس موضوعات مخکله ډېر لیدلې دي او تعداد کسان واده یې څه کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواخی رازی ورته وای جیګه سه نو ته پیګی کور پیګی کار پیګی دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه ده چې باید د دې کور کار مخته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زخته زیات دی او ما خپله زخته زیات لیدلې دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات د جامېشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې گزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دی چې تروسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره درلودله. سید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې دغه عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوې، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه.
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمن وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دې ده، ژوند ده، باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي. په دې برخه کې
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور هم ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم همغه ژور خپګان باندې اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دې دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېزه یې دا ده چې مېرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي. په دې چې نس تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو کنه، وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ژوند دې بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښیي.
کله چې ویني چې لور یې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ایما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي. تا تسلیم نسی، بخصوص چوب پات نسی.
بله، دیر زیاده مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسی.
ایله کوم دیر مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسی.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه یې له لاسو او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي، ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د میړه خویندې توای اغه د خزی لپاره چي دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی، دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ پټولانه باندې یا په پښتنه ټولانه باندې حاکم دی چې لاغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویل. عموما د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام سره ول حقوق ورکړي دي، دلته یوازینی عامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده. خزی ته یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي. د غاک پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده، د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولای، خزه ځکه چوپ پاتې کېږي، خزه ځکه هر ډول ظلم وحشات هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خزه حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت ته دیزي د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي. ورسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلنکی سړی سره ولیدل شو یا داسې وایي هغه سوی یا نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا ور باندې ظلم کړی دی یا په نورو د بلابلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دی د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دی ته وایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، ان تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت تاغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوخه هغه کارونه نه وي تر سره شوی. یو لامل هم دا هم دی چې کدی غږ وچاته وي، دې بدنامیږي، پټولنه کې ځای ورکیږي، او پټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه غږی ته نه کتل کیږي.
تاسو د خپلو خبرو په فایل کې اشاره وکړه چې دوه میرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش وبه د خسر د کور لخوا چول سوي بل وهل سوي ده، دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راوده شوی و، یو په خوست ولایت کې و. دلته د میرمن او خاوند ترمن چې هر سره منسته شوی وي، وستونځ به خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوی نه. زه چې کله کور ته لاړم، ګوانډیان دی هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوی، یا به خاوند ورته ویلی وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه، هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوی ده او پلرګنۍ ته لیږل شوی ده. هلته خپل ورور ته ویلی دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا ووهي یا وټه کوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وایې لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي، په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې، اته تر دې پورې لکه تاسو چې وویل سوځوي یې، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر ایبي کړي، تاسو داسې نارینه وو ته څه وایې؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاداش بیرته امداوي تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاون ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاون په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هیڅوک هم نه لري، هیڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تا ته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلې وي چې ستا ښځه دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلې وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي یا هغسې چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم، ښځه مې یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایې یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه درکوم. بیا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه خبر خبرمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي، مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستې دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي، څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند یې باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو
شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې ریښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه، چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دې باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کی یا اذیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بکړي مسی تربیه کړي په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د ابرو خبروي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند خبر نه ورسره مانی ویزه پیسن ونه مانه متخپل بده خزه یعنی شاید خپل د پښلو د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم ته خواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، یعنی ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته ومه او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یوه اشاره ته کا یا مثلا یو بل حرکت ته کا چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث دو کی چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سره مخ کیږو نو بیا بیرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید دغو د خانم یوه ضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بده، ټکنالوژي بده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپله د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دا نه پوهېدله چې د خپل کور کې د خپل تره د زمانو د خانه همیشه دې نه سو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخت ورنړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلي و چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یو حقوق دي، دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشی کا. دا د غونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دي څه حقوق دي خبرېږي، با دغونه ډېره ورته مثلا دا وخته شوي وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولای سي، دوی مبارزه کولای سي. تاسو خبرو کې ښکاره سولت نسی کولای ځکه له خوانه د کورنۍ لخوا تنبیکیږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته د انجلۍ ته څه کول پکار دي؟
زم دا ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه، مثلا حتی د جامعې د خوانه، بیرون اجتماع د خوانه، از استګما د دې ته یو لکه د بدنامۍ ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو لک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه په دوی سکه کې کوم فکر وکړو، ولی بیا هم ولې دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکوي؟ موږ په اکثرو کورنیو کې په اکثرو قضایو کې چې موږ اورېدلی دي څه وي که او خو بچه است هیچ عیب نداره یا غلق دی ای صاحب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنې توریږي، لمنې مثلا داغداره کېږي، قرباني څوک ورکوي؟ نجلۍ ورکوي. که غږ پورته شي ښځې توانمند شي په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خو بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دې مراجعه کړو په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو ولې نشي کولی. حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي دا رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوي یم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړې وي، جنسي تجاوز یې پکړې وي، یعنی د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپل ورور یې، ماما یې، حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړې ده. ولی بیا هم دغه ویره باعث دو شوي ده که زه ووایم د مامور به سرته ووایي، که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړم، ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګم دي. ولی اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوي دي، حداقل دا زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي، که نور غږ پورته کا کوي پورته نه کا، د ځان پیسه کې د چې څنګه وکړی شي، د خپل ځان نه مراقبت وکا، په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي، امکان لري ولی نه.
اما په هوای دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهولی سي چې دا د تا حق ده، او که چیرې داسې وضعیت سره مخ کړي باید غږ دې پورته کړي. کله چې یو څوک په دې پوه نه سي چې زما حق څه ده، هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کړه، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 6 01. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے یہ تقدیر خوڑ لے تے یہ نصیب ورجلی کد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو استر گزر ورکڑی درتا قتلائی نشم درتا جڑلائی نشم تا آوری دلائی نشم سات راہنو لبی یاد گیش کی ہمی بلائی نشم
دیوال غرزبان یہ بات دیکھ کے ہم نے